شنبه د خبرګولی یو ډیر شمه د جون 28مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شبې پیل شوې او د ماشام تر بجو په منځنۍ صفه دولش پښنیبي په ټول افغانستان کې خبري شي. د انټرنیټ د لارې بیا زموږ خبرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. په دې خبري مجله کې چنیم ساعت دوام کوي. زه احمد شیبر ساسو کوربیم او شمشاد زدران په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې مو په خبرونه کې د ولسمشر حامد کرزي د دې وړاندیز په اړه چې د افغانانو د انتخاباتو مسله د ملګري ملتونو هواره کړي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نظر اخیستی او دا موضوع مو له حقوقي پلوه له یوه حقوق پوه سره شریکه کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر د سولې د هلو ځلو په ترڅ کې پاکستان ته روان دی. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو خبري په ویانا کې پای ته ورسېدي او واشنگتن، برلین او پاریس ماسکو ته د نویو بندیزونو خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل ټاکل شوې ده. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس پاکستان ته سفر وکړي. ولسمشر حامد کرزي چې پرونې په ارګ کې له دیني عالمانو سره خبرې کولې وویل د ملي امنیت شورا افغان مشر به له خپل پاکستاني سیال سره پر هغو سیاسي مسایلو بحث وکړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سبب شي. ښاغلي کرزي د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان پر دریس هم خبرې وکړي.
په نن سبا کې به زموږ مشاور د امنیتي ملي ورسي د دې د مشاور د امنیت ملي سره وکښینی او دا تګلاره به وسنجو چې په هغه کې د سولې پروسه په راس کې د امور ده. زموږ اول شرط دا و چې که تر رښتیا مجادله کوي د تروریزم دغه په خلاف نو په افغانستان کې د سولې پلوی او د سولې کوشش سره وکړه او دا به نتیجه ورکړي.
حامد کرزي بیا وویل د پاکستان په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې ملکیانو ته پکې زیان نه ورسیږي. د پاکستان پوځ په روسیو کې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي دي چې په نتیجه کې د لسکونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. په وزیرستان کې د تازه عملیاتو راپور وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د ټولنیزو شبکو هغه خبرونه رد کړل چې پکې ویل شوی دي چې دغه ادارې په ځینو سیمو کې وسلې ویشلې دي. د ملي امنیت ریاست وایي په روسیو کې د نن ټکي آسیا په نامه یو ویب سایټ کې دغه یو بی بنیاد خبر خپور شوی وو. د ملي امنیت د ادارې په د فیسبوک پاړه د ملي امنیت د ادارې بشپړې څرګندونې هم وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د خو چارواکي وایي د ګربز ولسوالي په ګولان کم کې له 303 کډوالو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د دې ولایت د مطبوعاتي دفتر د اعلامي پر اساس دغه مرستې د خوراک نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په همکارۍ پر دغو کډوالو ویشل شوې دي. په روسیو کې تر لسو زرو زیات کډوال د پاکستاني پوځ د پوځي عملیاتو له کبله له وزیرستانه د افغانستان لور ته راوښتي دي. د ایساف ځواکونو درې سرتیری پرون د افغانستان په جنوب کې ووشل شول. دغه ځواکونو په خپل اعلامیه کې ویلي چې دغه سرتیری په یوې بمی چاودنه کې ووشل شوی، خو د ووشل شویو سرتیرو د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه معلومات نه دی ورکړی. د واشنگتن مخکښ مرکچی چې لشپږو قدرتونو او ایران سره په خبرو بوخته وه وویل د وی اونې هغه خبرې چې په ویانا کې پای ته ورسېدې ډېرې سختې خورغون کې وي. خو میرمن وینج شرمان زیاته کړه دا خبره لا هم څرګنده نه ده چې آیا ایران رښتیا هم تیار دی ټول ضروري اقدامات وکړي کنه، سو یقیني کړي چې اټومي پروګرامي یوازې سولې استوي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې ویان مایکل مان خبریالانو ته وویل ایران او شپږ قدرتونه به یو ځل بیا د جولای په 2مه په ویانا کې وګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د عراق له صدر اعظم نوری المالکی سره په ټلیفون خبرې وکړې. پوتین د خبرو پر مهال په عراق کې د مسلمانو یاغیانو پر ضد د عراق د حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له امنیت شورا وغوښتل چې سوریه ته د وسلو پر لیږد بندیز ولګوي. پرون په نیویارک کې د خبرو پر مهال ښاغلی مان وبخشي بان کی مون وویل بهرني قوتونه په غیر مسؤلانه ډول سوریه ته وسلې استوي. د امریکا، فرانسې او جرمني مشرانو وویل که چیرته روسیه د اوکراین په سرحدونو کې کړکیچ راکم نکړي له نویو بندیزونو سره به مخامخ شي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما په دې اړه د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره بیل او د جرمني له صدراعظمې انګلا میرکل سره بیل وژغېده. دغو درو مشرانو په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د اوکراین د پولو پر اوښدو د روسیې نویو هڅو ته اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تازه معلوماتو له مخې روسي ټانکونه او توپخانه په هغو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي چې په اسانۍ یې روسي پلوه بلتون غوښتونکي ترلاسه کولی شي. پرون د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره یو ورځنی اوربند هم اعلان کړ، خو خبرداری یې ورکړ که یې چېرته له اوربنده ګټه واخنخیسته او خپلې وسلې یې پر مځکه کې نه شودي وبه وژل شي. کرملین د پروشینکو دغه وړاندیز وخانده او ویې ویل چې دا اعلامیه د سولې تر وړاندیز اختار ته ورته ده. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجيبه زمانیم. د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه 2.3 شپاړس. په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 4.3. په هرات کې هم اسمان صاف دی، د تودوخې لوړ درجه 4.3. په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 4.5. او په جلال آباد کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.3 اټکل شوی ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې ولسمشر کرزی وایي د انتخاباتو مسله دی ملګری ملتونه هواره کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون دا وړاندیز ګټور نه ګڼي او د حقوقي چارو یو کار پوه وایي.
حقوقی لحاظ پسکن در افغانستان در اساسی قانون نمخ سری حکم وجود داری دارنگ در انتخابات رو قانون نمخی نچه جوازنه مرجع در انتخابات رو مستقل کمیسیون در
با افغانستان که در ملی امنیت دیداری پا وینا یا شمیر کسان لفیسبوک ناوره استفاده کوی.
مردم ها به خشونت ها تشویق میکنن، مردم موضوعات قومی را شر به شکل نامسالمت آمیزش دست میزنن.
د ملي امنیت اداره دغه کسانو ته خبرداري هم ورکوي چې قانوني چلند به ورسره وشي. په خبرونه کې مو په وزیرستان کې د پاکستاني الوتکو له تازه بریده خبرو او د ژوند رنګونه په پروګرام کې زموږ خبريالي له یو افغانه پوښتنه کړې ده چې د ژوند ارمان دې څه ده.
موږ ته هیڅ باید ول روسي موږ ته د مینګا ځای راکي. د مینې ځای نه لرو، د مال ورسو نه لرو، معرف نه لرو، یو ښوونځی نه لرو چې کوچنیان ورولي اوسي او تعلیم او تربیه ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو مداخله د ډیموکراسۍ له بهیر سره مرسته نه کوي. په همدې حال کې حقوق پوهان وایي په داسې حال کې چې د انتخاباتو دوه ګونی کمیسیونونه موجود وي، دریم ارګان په حقوقي لحاظ نشي کولای د انتخاباتو د نتیجو پر سر ولاړ شوی کړکېچ حل کړي. ولسمشر حامد کرزی او د معترض کاندید عبدالله عبدالله ټیم پرون وویل د ملګرو ملتو په منځګړیتوب د انتخاباتي لانجې د حل پلوي کوي. سالی محمد سالی او نور تفصیل.
د انتخابات خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې د ملګرو ملتونو منځګړیتوب د روانې انتخاباتي لانجې له حل سره مرسته نسی کولی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي او ویان نادر محسنی آزادی رادیو ته وویل په داسې حال کې چې د انتخابات خپلواک کمیسیون او انتخاباتي کمیسیون موجود وي، ملګري ملتونه یا بله اداره نسی کولی مداخله وکړي. د دې لپاره چې اوسنی قانوني بنسټونه دغه مسالې ته رسیدګي وکړي، د ملګرو ملتونو د همکارۍ هرکلی کوو. خو ملګرو ملتونو ته د رواني پروسې سپارل چې قانوني نهادونه څنډې ته پرېښول سي، په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت او د دې ډیموکراتیک پروسې له غښتلتیا سره مرسته نه کوي. ولسمشر حمید کرزی پرون د عالمانو شورا له غړو سره په کتنه کې وویل د ولسمشرۍ د معترض کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله له دې غوښتنې سره موافق دی چې د انتخاباتي لانجې د حل لپاره دي ملګري ملتونه مداخله وکړي. ښاغلی کرزی زیاته کړه په دې اړه یې د ملګرو ملتونو له ځینو چارواکو سره خبرې هم کړې دي. ډاکټر صاحب عبدالله وویل غوښتنه یې دا ده که ملګري ملتونه روانې انتخاباتي ستونزې حل کړي. ما د ملګرو ملتونو له استازو سره وکتل ومی منل چې دا یو غوره کار دی بلکې نیک عمل می وباله که دروانې ستونزې د حل او د نتیجې ترلاسه کولو لپاره له هر ځایه له افغانستان سره همکاري کیږي موږ ته د قدر وړ ده او ستایو یې تر اوسه دا نه دی ویل سوي چې ملګري ملتونه به په کومه برخه کې څه ډول همکاري کوي خو د ادارې تر دې مخکې پر دواړو کاندیدانو ټینګار کړی و له داسې اقداماتو دې ډډه وکړي چې د انتخاباتو پروسه زیانمنوي د ولسمشری کاندید ډاکټر عبدالله چې وایي د ولسمشری په دویم ځلي انتخاباتو کې درغلی سوي د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو سره خپلې اړیکې ځنډولې دي د ښاغلي عبدالله د انتخاباتي ټیم غړي فضل رحمان اوریا وویل د ملګرو ملتونو په استازیتوب د روانې لانجې د حل لپاره د هڅو ملاتړ کوي خو له خپلو غوښتنو نه تیریږي
موږ د ملګرو ملتونو د سازمان له واندې څخه د اوسني بنبست د حل لپاره چې د حکومت او د کمیسیون او د جناب اشرف غني د ټیم لخوا څخه مان ته راغلی استقبال کوو او موږ هیله لرو چې که دوی په دې هکله عملي ګامونه اوچت کړي د دې په څنګ کې موږ نورې غوښتنې هم لرو لکه پرته له قید و شرط څخه باید د دارالانشا رئیس تبدیل سي د شکایاتو کمیسیون تبدیل سي او د شکایاتو کمیسیون کې دوه تنه د ملګرو ملتونو د سازمان افراد باید حضور ولري پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا سي
ولسمشر حمید کرزی پرون وویل د انتخاباتو د نتایجو پر سر د روانې لانجې د حل بل لار دا ده چې د ولسمشر دوه مرستیالان د دواړو کاندیدانو له استازو سره خبرې وکړي خو حقوق پوهان وایي په داسل کې چې انتخاباتي کمیسیونونه موجود وي ملګري ملتونه یا بله اداره نسي کولی د انتخاباتو په مسأله کې مداخله وکړي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزی
سیاسی لحاظ ممکن که طرف دواره خواه اعتماد وکړي چې په ملګرو ملتو باندې اما په حقوقي لحاظ په فقن د افغانستان د اساسي قانون له مخې صریح حکم وجود لري او دارنګه د انتخاباتو له قانون له مخې نه چې یوازنۍ مرجع د انتخاباتو مستقل کمیسیون ده حتی د شکایتونو کمیسیون په اساسي قانون کې نه ده درج شوی چې به وروسته په د انتخاباتو په قانون کې د هغې واکونه او صلاحیتونه او تاسیس شکل رامطرح شوی
د ولسمشری دویم ځلې انتخابات د غبرګول یا جوزا پر څلورویشتمه وسول چې ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی کاندیدان و د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي د قانون له مخې د کورنیو او بهرنیو څارونکو په وړاندې د رایو شمیرلو ته دوام ورکوي او د کوم کاندید په خوښه دغه بهیر نه دروي
د افغانستان له انتخاباتو سره په یو وخت په فیسبوک کې د افغانانو هڅې زیاتې شوې دي خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځینې بهرنۍ کړۍ په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو له لارې شخړو ته لمن وهي صفی الله ستانکزی په دې اړه له کابل راپور لري
په دې وروستیو کې په تیره بیا د افغانستان د جمهوري ریاست د دویم دور له انتخاباتو را وروسته په ځینو ټولنیزو شبکو په تیره بیا فیسبوک کې ګواښونکي لیکنې او ویرونکي عکسونه خپرېږي د افغانستان د امنیت عمومي ریاست وایي بهرنۍ کړۍ غواړي په ورته کارونو سره د افغانانو ترمنځ شخړو ته لمن ووهي دغه ریاست ویاند عبدالحسیب صدیقی ازادی رادیو ته ویل
ما از وطنان خود خواستیم که شر به
مونږ له خپل هیوادوالو غواړو چې د ورته مسایلو له شریکولو او پراخولو ډډه وکړي د زینو کړیو د لاس علاوه ګرځي همدا کړی د چې خلک تاوتری خوالی تر بولی داسې قومي مسایل مطرح کوي چې له عملی شخړی رامنځته کیږي خغلی صدیقی ویل د فیسبوک په زینو ادرسونو کې اند افغانستان د امنیت ریاست په حواله هم ناسم او له واقعیت لري لیکنې او خبرونه خبره شوې دي آی سایټ یا د کمپیوټر د امنیت هم غږی څنګه اند سمو د مخ کې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راوځي امنیتی ادارې مشران او سیاستوالي په انټرنیټ کې د ټولنیزو شبکو د جعلي ادرسونو ښکار شوې دي فیسبوک نو اوس هغه ټولنیزه شبکه نه ده پاتې چې یوازې له دوستانو او ملګرو سره د خبرو او اړیکو لپاره کارېده د افغانانو لپاره د ډیرو سنتیاو درمنست کول ترڅنګ د غواخ او ویرونکو خبرو او تصویرونو د خبرېدو یو وسیله هم ګرځیدلې د جمهوریت ریاست د دویم دور له انتخاباتو راورسې په دې ټولنیزه شبکې کې ځینې خلک د انتخاباتو د نمنلو شوارونه پورته کوي ځینې نور بیا د حقونو د غختلو لپاره خلک چې ویچ لزور کار اخلي د وسلو او ټانکونو انزورونه پورته کړي د وقدي لمخې د ځینو مشرانو او قومونو سپکاوی هم پکې ډیر شوې ده فیسبوک د ورته لیکنو او عکسونو د خبرېدو د مخنیوي لپاره څو لارې پریخي. کچیر څوک لکم پوسټ یا لیکنه نوی خوخ نو وای چې دا پوسټ مینه دی خوخ، یا یی کمپنی ته پیغام پریګدی چې نور نه غوړم ورته لیکنه او عکسونه وګورم. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وی دا چې په افغانستان کې د دې ټولنیز شبکې کارون کې ډیر زیات دي، نو بندول هم ستونزې رامنځته کوي. د وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي راډیو ته ویل کچیر د غوښونکو لیکنه او عکسونه او سپکاوی او اندازه له حد زیات واوختله، دوی به د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته وی چې یاد پانه بند کړي.
و په جو 15 دقیقې د لند خبرونه لرو. ټاکل شوې ده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پاړه د خبرو لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس پاکستان ته سفر وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د ټولنیزو شبکو هغه خبرونه رد کړل چې پکې ویل شوې دي دغه ادارې په ځینو سیمو کې وسلې ویشلې دي. د خوست چارواکي وایي د ګربز ولسوالۍ په ګلان کم کې له 303 کډوالو کورنیو سره چې له وزیرستان راغلي دي د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د ایسف ځواکونو درې سرتیری پرون د افغانستان په جنوب کې ووژل شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره په ټلیفون خبري وکړې. پوتین د خبرو پر مهال په عراق کې د مسلمانو یاغیانو پر ضد د عراق د حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو او ایران له یوې اونۍ راهیسې خبري پرون په ویانا کې پای ته ورسېدې. او د امریکا، فرانسې او جرمني مشرانو وویل ک چېرته روسیه د اوکراین په سرحدونو کې کړکېچ راکم نکړي لنوي بندیزونو سره به مخامخ شي. ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوې په ټول افغانستان کې اورېده روان خبرونه. په پیل کې مو د افغانستان د انتخاباتو په اړه راپور واورېده چې په هغه کې ولسمشر حامد کرزي وړاندیز کړی دی چې دغه انتخابات او لانجه دی د ملګرو ملتونو لخوا هوار شي، خو د انتخابات خپلواک کمیسون وایسه له قانون سره سم دوی خپل کارونه ته دوام ورکوي او رای شمیرنې بهیر نه ځنډوي. نړیوالو چاپی خبرونه هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه مطالب خبره کړې دي. جان خالق کوزای کتنه ورته کوي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم دور انتخاباتو په اړه مقالې او مضمونونه خپره کړي او دا مسله له بیلابیلو اړخونو څېړلې ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې له اور سره لوبي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلي د افغانستان په دې حساسو او حیاتي شیبو کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې کاندید عبدالله عبدالله د جوزا د څلورشتمې انتخاباتو د رای شمیرنې د بهیر په ګډوډولو سره په هیواد کې یو سیاسي بحران رامنځته کوي. د چهارشمې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې رای شمیرنه ودروي او له دې پروسې څخه خپل ناظرین وایستل. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي د عبدالله عبدالله دا عمل د افغانستان لپاره چې په یو نازک حالت کې او د طالبانو تر ګواښونو لاندې دی ممکن یو مصیبت وي. د ورځپاڼې په باور که چیرې د انتخاباتو وړونکی اعلان نشي احتمال لري چې په افغانستان کې د نژادي او قومي لیکو ترمنځ سیاسي مبارزه زور واخلي او په دې توګه به ناممکنه شي چې قدرت په ډیموکراتیک ډول انتقال شي. ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې د ګډوډیو له امله به د حکومت د پریکړې او تصمیم نیونې قوت له منځه لاړ شي او د کابل او واشنگتن ترمنځ د دو اړخیز امنیتي تړون چې له مخې به په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو حضور ډاډمن شي مخه ونیول شي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې ډیموکراسي ځوانه ده او د دې هیواد سیاسي تاریخ ته چې په قومي اصول ولاړ دی او پراخ اداري فساد ته په کتنې سره د نړیوالو کارپوهانو او امریکایي چارواکو په ګډون زیات شمیر خلک په دې باور دي چې په انتخاباتو کې به یو څه درغلی شوي وي. عبدالله عبدالله ادعا کوي چې په انتخاباتو کې د اشرف غنی احمدزي په ګټه صندوقونه ډک شوي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو جکپوري چارواکي په ګډونې حکومتي چارواکي په درغلیو تورن کړي دي. ورسپانه لیکي اصلي ستونزه دلته ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د رایو رسمي نتیجې نه دي اعلان کړي او عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه کره شواهد هم نه دي وړاندې کړي، خو بیا هم نوموړي پروسه تحریم کړه. د افغانستان د قوانینو له مخې د انتخاباتو په اړه شکایتونه درغلی او بې نظمۍ باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وڅېړي او دا په هغه صورت کې کیږي چې نتیجې اعلان شي. نیویورک ټایمز د تحلیل په وروستۍ برخه کې لیکي په افغانستان کې د سیاسي ګډوډیو له امله ممکن متحده ایالات او نړیوال مرستندویان له افغانستان سره د خپلو مالي او نورو مرستو په ژمنو له سره کتنه وکړي، خو افغانستان د داسې یو حالت یا نتیجې د زغم توان نه لري. اکانومست مجلې هم په همدې اړه یو تحلیلي مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي په افغانستان کې تاریخ تکرارېږي او په ډېرو مواردو کې له غمیزو او تراژیدیو سره مل وي. د جوزا په څلې رښتمه د جمهور رئیسات دوهم دور انتخاباتو کې د 2009 کال حالت تکرار شو. په دې معنا چې هغه مهال جمهور رئیس حامد کرزی په انتخاباتو کې د درغلیو له یوداو سره سره د جمهور رئیس په څوکۍ ټاکل شوی و، او دا ځل هم د جون په 13مه عبدالله عبدالله کرزی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې په لاس وهنو او درغلیو تورن کړل. اکانومیست زیاتوي عبدالله عبدالله په 2009 کال کې هم ورته تورونه لګولي وو او د دوهم دور سیالیو څخه وتلی و. مجله وړاندې کوي په افغانستان کې له انتخاباتو څخه دا ځل له توقع پرته ستونزه رامنځته شوه. مرستندویانو هیله درلوده چې د اګست تر دوهمې پورې به په افغانستان کې نوي جمهور رئیس ته په آرامۍ او سوله ییز ډول قدرت انتقال شي، خو دا کار ممکن وځنډېږي او په دې توګه به د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کېدل هم وځنډول شي.
السلام علیکم، زه اټکم. د انتخاباتو کمیسیون نن میغوښتنه دا ده څومره چې افغانستان د انتخاباتو سرنوشت زر په زره معلوم شي همره د افغانستان او د افغانانو ګټه ده.
زه انارګل استاد د خوست ولایت څخه ډاکټر عبدالله انتخابات تحریم کړل. د انتخاباتو کمیسیون راشمرنه کوي او نتایج نهایي به اعلان کړي. جہان محسوسین ہم دل تدی دار خبر دار شکایت نا دا ہر سب پر استر گوینی او دلتا نظرین شتا دا بہت سا تل جہان تا معلوم شی.
وسطین جماعت القلوب د دوهمه لیوا سرتیره زرد افغانستان اسلامی جمهوریت نه یو وطف غفتنه لارم وطف باید افغانستان دیش کالا زنده دیش کالا فی انقلاب کی تیر کری دا لس کالا شاقو لگ کراری را غلی افغانستان جور شو او داکتر اشربانی نا داکتر سی عبدالله نا دین زغار خواهش کم باید خپل کمیسی دین خوابات کمیسی دا غوا گونی سی او هاری و کامیاب شو آقا ایمان پاچا ده باید دو خپل منظور کی جور شی با هاری و رای تیتی آقا ایمان پاچا ده او من دو باندې وینې قربان کړې دي. هر یو رای په سر موږ هغه د یو نفر شهید ور کړی دی. افغانستان هر یو ولایت هر یو وګړي رای استعمال کړی دی وینې په بدلې کړي. د هرات لس یولس نفر وګتې شي وګتې کړي د دې انتخاباتو رای احترام وکړي او باید هغه وکړي. او ما د افغانستان اسلامي حکومت نه دا خواهش به دې مخه ونیول شي. دلته موږ زخمیان ور کړي وو سرور کې موږ شپې سبا کړي انتخاباتو باید تېر شي مخاوني ورشي دي درغلي ودي هغه
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په اړه مو د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه اوریدي. د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو عملیات دوام لري او د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا جنگي الوتکو په شپږمه ورځ بیا هم د سخت دریځ وسلوالو مرکزونه په نقشه کړي دي چې په ترڅ کې 12 وسلوال وژل شوي او د دغو چارواکو په وینا درې مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. پوځي چارواکي همداراز وایي چې له شمالي وزیرستان د افغان کډوالو هغه 400 کورنۍ هم افغانستان ته ستنې شوي چې له ډېرې مودې راهیسې په دې سیمه کې میشتې وي. په دې اړه نور جزئیات له پېښور د زبیح الله شفق پر راپور کې.
د ډیورن کرخه تصویر ما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پوځي عملیات دوام لري. د پاکستاني پوځ د امریکو د دفتر یا آی اس پی ار لخوا د جمعې پر ورځ په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پاکستان جنگي الوتکو او هلیکاپټرو په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په شپږمه ورځ د دې ایجنسۍ په میرام شاه قطب خیل او یو شمېر نورو سیمو کې د میشتو څخه دریځ وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دوی زیاتوي چې د پاکستان هوایي ځواک په دغو بریدونو کې په سیمه کې د میشتو څخه دریځ وسلوالو درې مرکز او د وسلو او بارتو ګڼې زیرمې هم له منځه وړي دي. فرانس پریس خبري ایجنسی بیا د شمالي وزیرستان د یو ځای امنیتي چارواکي په حواله وایي چې پاکستاني ځواکونو د روانو پوځي عملیاتو په شپږم ورځ په سیمه کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو شدید بمباري کړې چې پکې شل وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان حکومت د رواني میاشت له 15 مینیټې راهیسې افغان پولیس تصویر ما په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه یې پکې د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا د بهرنیو وسلوالو په ګډون 232 وسلوال وژلي او ګڼ شمیر نوٹ ٹپیان کړی دی. دوی همدارس وایي چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه ته پاکستانی سرتیری وژل شوی او و نوټ ټپیان شوی دی. د وزیرستان یو با خبرې ځای سرچینې د هویت پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له سیمې څخه د ځای اوسیدونکو د وتلو لړۍ روانه ده او ډیری کورنۍ د بقاخیل په سیمه کې په جوړ شوي کیمپ کې ځای پر ځای شوي. خو ډیری کسان د بنو کرک، ډیری اسماعیل خان، کوهاټ، هنګو، پېښور او د خیبر پختونخوا ایالت نورو سیمو پر لور روان دي. نوموړی وایي په سیمه کې د موټرو د نشتوالي له امله خلک چې ښځې او ماشومان هم ورسره دي په سخته ګرمۍ کې پیاده بنو او شاوخوا سیمو ته روان دي. د پاکستان پوځي سرچینې همداراز وایي چې د پنجشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې میشتې د افغان کډوالو 400 کورنۍ هم خپل هیواد ته ستنې شوې چې له ډېرې مودې راهیسې په دې سیمه کې میشته وي، خو اوس د پوځي عملیاتو له امله یې سیمه پرېښوده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د اوکراین ولسمشر له بیلتون غوښتونکو یاغیانو سره وورسنی اوربند اعلان کړ، خو د ویلي دي که چیرته یاغیان د دوی په پوځیانو حمله وکړي د دوی پوځیان به په دفاعي برید لاس پوري کړي. سالم محمد صالح او د موضوع نور جزئیات.
د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو سر له پرونه یو ورخیز اوورزنی اوربند اعلان کړ. پوروشنکو دغه اعلان په دونیسک سیمه کې خلکو ته د خبرو پر مهال وکړ. د اوکراین د کورونې چارو وزارت د دله قوله په خپلې پاڼه کې لیکلي چې ویلي دي که یاغیانو زموږ پر ځواکونو حمله وکړه په هغه صورت کې به د شخصي دفاع لپاره جنگي اقدام کیږي. پوروشنکو وویل دغه لنډمهاله اوربند په اوکراین کې د شخړې د حل لپاره لومړی ګام دی. دو ویل بلتون غوښتونکو ته وخت ورکوي چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او له دې هېواده ووځي څو ورپسې خبرو نویو سیمه ییزو انتخاباتو او خلکو ته د کار زمینه برابره سي. خو مسکو وویل د پوروشنکو د اوربند اعلان د سولې پیشنهاد نه بلکې بلتون غوښتونکو ته وروستی وړاندیز دی چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي. د روسیې د خبري اژانسونو په حواله کرملین ویلي د پوروشنکو په بیان کې دروغ جوړې د پایل کوم پیشنهاد نه ښکاري. د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې مسکو اعتراض کړی او له کیف څخه غوښتي د روسیې پر سرحدي پوسته دي د ډزو مسأله وڅېړي چې د ګمرک څو مامورین یې ټپیان کړي دي. په همدې حال کې امریکا ویلي روسیه دې ته تیاری نیسي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په خاطر چې دا مهال له مرکزي حکومت سره په شخړه اخته دي اضافي ټانکونه ځای پر ځای کړي. د اوکراین چارواکو پرون د اروپایي ټولنې او جی او هیوادونو ډیپلوماتانو ته د هغو اضافي پوځي تجهیزاتو په اړه معلومات ورکړل چې کیف ادعا کوي روسیه یې بلتون غوښتونکو ته ورکوي، خو په خپلواک ډول دغه راپور نه دی تایید سوی. یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رسنوی ته ویلي د روسیې ځانګړي ځواکونه د اوکراین پولې ته څیرمه ځینې پوستې په خپل ولکه کې لري چې بلتون غوښتونکو جنګیالیو ته د ملاتړ امکانات برابروي. دوویل روسي خپل زیات شمیر پوځیان یو ځل بیا د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړی دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنځشنبه په ورځ د روسي پوځیانو ته امر کړی و چې له سرحد نه تر شا سي. په همدې حال کې د سپینی مانی ویان جوش ارنس پرون وویل امریکا د اوکراین پر پوله د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو مسأله څاري او د اوکراین په ختیځ کې به له روسي پوځیانو استفاده په هیڅ قیمت ونه مني.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را جونه.
د سهار لوو د ماشام ته روبه جوړ پوری بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1216 په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې د ژوند رنگونه پروګرام خپور کړو د فوټبال د نړیوال جام له وروستیو نتیجو به مو خبر کړو. پرون کاستاریکا ایتالیا ته 1-0 ماتې ورکړه او دوهم دور ته ووته. په بل لوبه کې فرانسې پر سویس 15 ګوله وکړل او دوی وخوړل. هندوراس بیا له اکوادور 1-2 لوبه بایلوده.
د ژوند رنگونه.
زما نوم نظر جان ده، ته تر کوم وکیل یم؟ انا اوس د سبه د خلګم سې سمیره خبرې کی هغه ورته وایي سم انا ست چې زده ما غږه د بیا د بی ورته وایي دا د سمیره سپکاوې د بی بیزتی ورته کیږي سې سمیره بي ترې مکی لا د ست ارچا بد کی دي چم خني سې
تاسو په کور کې څو اولادونه لري؟
کور کې 15 زامن لرم، د خدای مال درې لونې لرم، کورواله لرم، مور لرم، ورور لرم.
څنګه به زامن در باندې ډیر ګران دي کلرګان دي؟
یار خو هغه مولاد د ما اولاد خما خبر فرصت لري خو لور دې زور سپیده بلو کوته زی ازامن سمسر په کور کې ژوندۍ او تر وخت په کور کې دي
خیانه ډیر دي لورګانې در باندې ګرانې دي بیا په کور کې فرق کوي د دواړو ترمنځ
په دې ځل کې دا راته تیری چې هغه معنا ماته څه نږدې دي و
لورګانې خو در باندې ګرانې دي کنه څنګه به درس زم پیویلې
درسونه د پویل درسونه نه ستنو چې شورتو وای خو موږ لمارې په سبب برخ پاتې
اته مکتب نسته
هیڅ نسته یم
که مکتب به درس پیویلې
و درس هم پوي په زمونو وای په دونانو وای درس پوي
خا اوس څه مال تابلې لري
په تاسو څنګه درم
د څوخ به خرڅوي وخت دلان دي کې
سمو ته مجبور اوس په خوخه خرڅو
مثلا تاسو یو پس په څوخ لري په څوې به برت خرڅوي
هغه نو موږ د سیو کو یو پس په لازرم رانی سپو دو لازر رانی سو به امیر ورایته دی دا کو مې ځان ته خرڅ کو راځم ته خرڅ کو مې په لازر رانی سپو دو لازر رانی سو ورای ځان ته خرڅ کو مې ځان ته خرڅ کو جلا جلا خرڅ
څنګه دا وخه شو ورته پیدا کیږي
په دې غو غنمو په غاله کو شو هغه ورته بره او ورای چې وې
څه وړه ته څه رقم یو ځن باید ولري
موږ د ځن باید ولرو سیمو ته دې مې نه غاځي راکې د مینې زینلرو د مالو شونلرو ماریپنلرو یو خون زینلرو چې کښنه مرولې اوسې او تعلیم او تربیه ورکې هیڅ شي مونږ نه کوو
دا خبرې مچله مو هم دومره بلې یو سید سمي عباس تاسو وړاندې کوي سهار مو بخیر.